ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لفظي خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزاد میاشتې 12 ده چې د میلادي 2000 میلادي کال د جون لومړۍ نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایرس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پرې و. یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوې سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. خبر د جمهور رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبر کړي خبر پانه کې کړي دی. د عثماني د مقرري تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروزالدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وو د خپل دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخکړی دی. د فیروزالدین فیروز د لره کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرري عوامل نه دی په ډاګه شوي. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس له پایله د رسنیو او خلکو د توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو خلکو دی او ټیم یې د کرونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1,500 کسان بیرته ښه شوي. خو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ د کرونا د شاوخوا 609 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 میلادي کال د می په 1 د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. پروګل پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې د نن د برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 ټپیان شول. په وژل شوو کې د جرمني سفارت یوه ډیپلوماته او یوه افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمیر کارکوونکي شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې وه او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. افغان چارواکو دا برید د حقانی شبکې انکار بللی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د می په 15 د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو 46 کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دی. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي او د تاوتریخوالي څو پیښې لیدل شوي. د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ملي ګارد د قهرجنو مظاهره چانو د کرارولو لپاره مازف شوی او تر اوسه شاوخوا 1,200 مظاهره چان بندیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یکشنبه د پرونیو د ورمه ورځ د مظاهرو په اړه څو وارې ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین ارخ افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهتون بیرته د منسکونکو پر مخ پرانستل شو او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خبرې شوې د کورونا او با ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جمعهتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوه میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصا جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شو بندیزونو پام ونه کړ او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالاتونو کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د هغه تور پوست کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګول شوي د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یک شنبه له 6.25 میلیونه کسانو واوښت او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي او پرون ماښام نړیوالې فضايي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له دوو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول او خایتر څلور میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په صحیح استوغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضايي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضايي اډې ته ولېږدوي او هم د سوداګریزو فضايي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9 چټي اتلس. هرات د تودوخې لوړ درجه 8 چټي 21 اسمان بشین بي. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 8 چټي 15 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 9 چټي 21. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي د باران اټکل هم شوی د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 23.
ازادي رادیو اوري. ورته پرپورونه کې به ووري چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبيب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دی.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره هم مرکه کړې ده. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د کورونا د وبا له امله ښوونځیو ته د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې له ښوونځیو محروم دي. تر اوسه شمیر 10 میلیونو اوښتی دی.
اسکریم او خرسوم پلار مې چوروغ کنه دل زړه مې کې چلوې.
د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو تور پوست کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. او د جون رنگونو کې مو له یو کسره خبرې کړې چې وزن زیات ده.
زه خوراک چرب سه گشتوګام نسته وزم هم زیات که نیمو به وخت کې جلابات یا کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی بده مزه کول راکړه.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنور د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لاسګونو کسانو پرون ټول شپه په کابل کې هغه خصوصي کلینیک مخې ته تیر کړ چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او دا کوي چې کورونا ضد واکسین یا درمل جوړ کړی او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي دي. عامه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي دي تر هغو چې دوی د الکوزی پلاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دي په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په کرونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره لدی چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار ته پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبریده له دولت او غوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ نه اجازه کړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایان څه نو دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي. نو موږ نه اجازه کړي چې د حکیم د صاحب دوا څخه استفاده وکړو. خاينه موږ ګنا چې د دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډیر ناروغان دي چې ورسره خښوي دي. اوس نورم دي تقریبا د 16 څخه راغلي دي زمون کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته سم چې غوې مو سره راکروخ سي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کورونا ویروس زد درمل ویشل رسما تړلې او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې دغه طبيب جوړه شوې دوا څېړل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د دودی سپ حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکو دی ادعا لري چې د دله خوا جوړ شوې درملو باندې ګڼ ناروغان خښوي هم دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګ له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه ورته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینم په بدن کې تر هغه وخته پر دغه غوښتنې کې چې دا غوښتیا واقعیت معلومه چې لنجې درکړې دي تاګر او چې لنجې په یو نه پاره دوه نه پوره پنځه نه پوره باندې ګوسانو نه دی ورکول څه چې لنجې په څلور زره کسانو باندې ورکول څه د څلور زره کسانو ژوند ژغورل څه.
روختیا پلان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لاندې دي اسمویل شوی د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن. نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان خی په مرګ تمام شي، بیا به څوک جواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی. وحکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه خو ده او وی ویل چې دا غونډه به پخپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمينه برابر کړي.
و موږ دلته په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یو یونانی طبيب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. په نړۍ کې کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 میاشتې وزي، خو لکه څنګه چې مو وویل لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړې واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. خو ډاکترانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکتر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکتر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه وایي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته، هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبه ته ضرورت لري، دریم بحراني حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه وایروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمنی کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کرونا اخته وي، دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسټامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور درملنه لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو وایروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسټامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
ډاکټر نصیر احمدو چې د کرونا د ناروغانو د درملنې په اړه خپل نظر له موږ سره شریکاو. ډاکټر نصیر احمد د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره نه واکسین جوړ شوی او نه هم سم درمل.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپړنو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي ټلویزیون د شنبې د ورځې بریته په پام چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سره لیکلاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په برید کې د دې ټلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکی ووژل شول او اووه تنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یوه روغتون له برید پرته چې د جګپورو افغان چارواکو طالبان مسؤول بللي وو د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې له یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که څنګه طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې طالبان دي دا طالبان دي چې دې ډلې ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روختون دی ورستی خونړي بریټ پاړه ورته دا بیا جکپور افغان چارواکو تکرار کړی چې د سټارز ان سټرایپس رسپانډ دی مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمد الله محب څرګندونه د پام وړ ښکاره شوی. ښاغلی محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللی چې د په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري. خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعا سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللی دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون بله ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان د خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو یې دا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روختون د دغه وروستي برید مسؤوله داعش ډله بللې وه. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ به ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان کال د نومبر په 3 ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه یې له افغانستانه وایستل. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څه کم 2 پوره کیږي 2 نور پاتې شي دا به څه درد دوا کړي. په افغانستان کې یو جولجړی تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثر افغان کتونکي د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شئ. نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا 12 د جون له لومړۍ نیټې سره برابر ده او دا ورځ هم د ماشوم له نړیوالې ورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 ولکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم خو اوس دا شمېر 9.5 ته رسیږي. نور به لنسیم شفق وورو.
نن د ماشوم ورځ ده خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او گریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیسکریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس او روپی را ته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو هو خرسو ما پلار می ک ورو غو کنه دل زړه می کی چلوه.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدی چې هر میاش 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقه برابرولو مسؤلیت لري.
د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپورټ زموږ په بل خبرونه کې په بشپړ توګه اوریدل شي. او اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل. د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
با میناپولیس، واشنگتن دی سی، شیکاگو، نیویورک، اتلانتا، لاس انجلس او لزګونه نور ښارونو کې مظاهره وشوه. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او گریوان او د تاوتریخوالي څوپې کې وشوه. لمړی مظاهره آرام وي خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوخته. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستی پولیس د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستی پولیس څو دقیقې په غاړه زنګونی ښیي وو. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې اوولس سوه کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د تراګرو لیست ته واچوي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخو په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د مې پنځه ویشتمه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والی ټیم والز پرون وویل ځینو کړیو او ډلو وضع ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او ترڅنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهرچیان باید په خپله هغه هدف تر سیوري لاندې رانولي چې په خاطر یې مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
زمونږ هیواد درد تیروي، خلک یې تصور نشي کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف